ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان د ازادي راډیو د خبرونې ته تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونې کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه سید کمال شارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په غنی خیل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال وژل شوي دي. او په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اورېدل کېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته د شغلي اتمر د هند د سفر په اړه داسې وویل:
افغانستان کې ریپریزم د پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې نتایج سوي راپورونه خبر سوي وو چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-25 جنگي هلیکوپټر وسپاري، خو د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند د مرستو او موافقې په اړه معلومات ورسته له رسنیو سره شریک شي. د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت خواجه غار ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تخار امنیت قمندان نور محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دغه عملیات پر مهال د دې ولسوالۍ دولس لوی کلي د وسلوال طالبانو څخه پاک کړي او تر څنګ یې د وسلوال مخالفینو یو روزنیز مرکز هم له منځه وړی دی. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي، دوه افغان سرتیري ټپیان او یو بل تن وژل شوی دی. له دې وړاندې د خواجه غار ولسوالۍ په کلو او بانډو کې د وسلوال طالبانو د حضور په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او محلي چارواکو ویلي وو چې د کندوز له جګړې څخه ډېر طالبان دغه ولسوالۍ ته تللي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي په د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غنی خیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په ګولایي سیمه کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت د اچین ولسوال حج غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د پیلسو عملیات پر مهال د داعش ډلې دولس غړي وژل شوي دي. ښاغلي مجاهد وویل چې داعش وسلوالې د دې ولسوالۍ له ګڼو سیمو پر شا تمبولې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زرو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې لوولس فیصد زیاتې دولتي ځمکې غصب شوي دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه له زورواکانو او عامو خلکو څخه د دغو ځمکو د بیرته لاسته راوړلو په هدف هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د جمعې په ورځ لوګر ته د خپل سفر پر مهال ټینګار وکړ چې د دولتي ځمکو غاصبین باید محاکمه شي. خو د لوګر ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې امنیتي مسؤلینو د دولتي ځمکو پر نوم د دوی شخصي کورونه هم وران کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د یادې موضوع څېړلو ته باید له مرکز څخه یو پلاوی هلته واستول سي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرتي محمدوف د خپل هیواد وو کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپور لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. د پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي او د 2008 میلادي کال تر اخیره به غاز په کې جریان پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني 40 پله، یو یورو 20 افغاني 50 پله، یو انګلیسي پوند 20 افغاني 20 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني 25 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پله او زر پاکستانی کلر 415 افغاني. بیا هم شرغلست. په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اورېدل کېږي. ایمن المقدم تیره ورځ په قاهره کې خبري ناسته ول د دې غږ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده.
A noise was heard
دی وای یو ژغ د الوتکې د توربک د سر په وروستي ثانیه کې اورېدل سوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایرباس یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټول 240 سورلۍ پکښې ووژل سول. د اوکراین پوځ وایي له روسیې بېلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وویستلې. د اوکراین د پوځ ویان الکساندر د شنبې په ورځ وویل پوځ 280 ملي متري هوان د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې له 2 کلو ایستلې دي. روسیې پلوه بېلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15 شاته کړې وې. د نومبر په 16 د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې به ټولې درنې وسلې وویستل سي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د سپتمبر له نیمایي را په دې خوا تر 3 لکه ډېر په ناغوښتونکي د کروشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چېرته محافظه کاره په دې انتخاباتو کې بریالی سي، هغوی خبرداری ورکړی دی چې د کروشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کروشیا د ډیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال ډیموکراتان ملامت کړي دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کروشیان د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او 2 دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته پر غځېدونکي پایپ لاین کار پیلوي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي چې د ملي اردو د ځواکونو شمیر کافي دی، خو باید په قومانده کې کتنه وشي. د کابل امنیت قومندان وایي جنایي پیښې کمې شوې دي.
افغانستان کې ریپریزم د پلو او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې خبرې وشي.
په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د غازو د پایپلاین د جوړېدو عملی کار په 2 اونیو کې پیل کړي. دا خبره د دغه هیواد ولسمشر وکړه او دو کمپنیو ته امر وکاو چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او ډېرو خلکو ته به په تیره بیا په افغانستان کې کار پیدا شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د غازو د پایپلاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپلاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له 3 اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره زښت زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افته ته پورې چې افغانستان کې داخلیږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاده کیږي. د افغانستان خلق د ګاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې مونږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي، دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تم ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1500 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیرې شي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
کمنګه فرتن پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغه یو پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوار د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اسوه د دې لپاره دوی د نور دی لاس د جنگ نه واخیسته نور جنگ نه کوو بنان ډېر آرام اصل د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک سي چې همدغه پایپلاین د دوی منافع مشترکي وي دې له خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله ونکړي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر له مخې د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونې د سهار په 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اورئ شئ. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو د شنبې په ورځ یعنی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخه هم ونیسي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج، د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه، د کابینې د غړیو او سیمایزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکد انکشاف په برخه کې وي، که د حکومتدارۍ په برخه کې وي په ګوته کړو، او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1415 کال په بودیجه کې هغې ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي او له دې وروسته به هغوی په خپل واکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویانده منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمانځه. د مشرانو او ولسي جرګې رئیسانو په خپلو ویناوو کې د ملي شورا وژل شوي غړي د خلکو او هیواد ته خدمت په لاره کې شهیدان وبلل. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي چې د ملي شورا د غړو د وژونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي، خو د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان وایي چې حکومت دې د ملي شورا د غړو وژونکي ومومي او سزا دې ورکړي. دوی او د دواړو جرګو اداري پلاوي په تیرو لسو کلونو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو او په تیره د مصطفی کاظمي په مشرۍ د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د شپږو غړو د وژل کېدو له امله د شنبې په ورځ ځانګړې ناسته درلوده. په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د مخالفینو لخوا د ملي شورا 13 غړي وژل شوي چې ملي شورا یې هر کال د عقرب په 15مه یاد غونډه جوړوي. په جوړه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل موږ ته پکار ده چې د خلکو او د هیواد د خدمت په لار کې د خپلو شهیدانو د لارې لاروي ووسو.
د دوړو خونو د غړو د مسؤلیت او د هغوی د امنیت ساتلو لپاره حکومت غږ کوم چې دا کاروان د شهداو چې دلته نن یې عکسونه دي په همدغه شکل کې د دغه تالار د ټولو اعضاو تهدید او مشکلات په همدغه شکل حکومت باید خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو موږ د خپلو سیاسي او ملي فکرونو د ضایع او د دوی د شهادت خبرونو وانو.
تر اوسه د ملي شورا اتلس غړي یا د مخالفینو لخوا ترور شوي او یا دوی ته د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنو کې وژل شوي دي. په غونډه کې په ځانګړي ډول د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمي او 15 غړو وژل کېدو ته هم اشاره وشوه. د ملي شورا د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون شپږ غړي د 1386 لمریز کال د عقرب په 15مه د بغلان ولایت د قند جوړولو په فابریکه کې د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنه کې ووژل شول. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومته وغوښتل چې د ملي شورا د غړو خوندیتوب ته تدابیر جدي او د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره د مرستې وکړي.
حکومت افغانستان دا مخاطب قرار میدی ضمن اینکه در تامین امنیت
پر امنیتی ارگانونو او حکومت غږ کوو. سربیره پر دې چې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې کوي، د ملي شورا د غړو او نورو هیوادوالو د قاتلینو په افشا کولو، نیولو او محاکمه کولو کې هم هڅې وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل چې د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره مرسته د دوی په پروګرامونو کې شامله موضوع ده او د یو منظم پروګرام له مخې ورسره د مرستو لړۍ جاری ده.
د هیواد په ځینې سیمو ولایتونو کې د شهیدانو د وارثي حقوق په بانکي توګه ترسره کېږي. د شهیدانو او معلمینو د مهمیت د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په مرسته پیل شوی دی. د روڼتیا او شفافیت ترسره کولو لپاره د شهیدانو د وارثي او د معلمینو د حقوقو د ورکړې لپاره بایومیتریک سیستم په نږدې وخت کې پیلېږي. د غنمو ویش د شهیدانو د وارثي او معلمینو ته په مرکز کې اندغوس ادامه لري. د مستحقو معلمینو لپاره 233 بابا
کې خلک او کارپوهان وایي د ملي شورا پر غړو سربیره هر ورځ د هیواد په یوه څنډه کې د حکومت د مخالفینو لخوا دینی عالمان، د ښوونځیو استادان، د دولت مامورین، مخور، سپینګیر او ماشومان او داسې نور په مسلسله توګه وژل کېږي. دوی وایي داسې سیمې هم شته چې حکومت د وژل شوو په اړه راپور هم نه لري. دوی له حکومته هیله کوي چې د هیواد د هر شهید وارثان او کورنۍ دی په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاص ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت دننه د تخریبي کړیو موجودیت او د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخ سیاست دوام ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې حکومت څوک تخریبوي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومتي چارواکي تل دا غږ پورته کوي چې د حکومت دننه ځینې کسان حکومت تخریبوي، خو د لیکوال په خبره هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د دغو کسانو نمونه واخلي. د سرمقالې د لیکوال په باور حکومت او حکومت پلوه رسنۍ غواړي چې په دې ډول خبرو سره پر خپلو کمزوریو پرده واچوي او خلکو ته وایي چې خیر خیریت دی، خو ځینې کړۍ غلط تبلیغات کوي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډول څرګندونې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچول دي او حل لاره یې دا ده چې حکومت پر خپلو ستونزو اعتراف وکړي او بین الافغاني حل ورته پیدا کړي. افغانستان ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد په اوسني وضعیت کې جګړه او سوله هم پیچلې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د داعش فعالیت او په دې وروستیو کې د طالبانو دوه برخې کېدو د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي او وضعیت یې مغلق کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې له دې سره جګړه هم توده شوې او لامل دا دی چې داعش او د طالبانو دواړه ډلې یو د بل پر ضد جګړه کوي او دلته د پردیو لاسوهنې ته ښه زمینه برابرېږي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان جګړه پیچلې بللې او ویلي دي چې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې په افغانستان کې فرهنګي او مذهبي خنډونه موجود دي. په مطلب کې راغلي چې خپل ولسمشر او نورو افغان چارواکو داعش هیواد ته یو ګواښ بللی، خو د لیکوال په خبره د داعش د موجودیت لامل دا دی چې د طالبانو منظم صفونه ګډوډ کړي. افغانستان نور باید د پاکستان د دوه مخې پالیسۍ ښکار نشي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي په تیرو څوارلسو کلونو کې پاکستان افغانستان ته ډېرې ژمنې ورکړي، خو د عملي کېدو په برخه کې دوه مخی او دروغجن سیاست لوبولی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان د خپل دوه مخی سیاست په ډګر کې امریکا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ته خپل اعتبار بایللی، او په دې وروستیو کې افغانستان هم پرې بې اعتباره شوی دی.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی او وړکتون چې پاکستاني تعلیمي نصاب تدریس کاوه وتړل شو. ویل کېږي چې د دغه ښوونځي زده کوونکو ته د پاکستاني کمانډویانو او نورو سرتیرو په ډول یونیفورم هم جوړ شوی و. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې داسې یو ابتدایي خصوصي ښوونځی او وړکتون فعالیت لري چې تعلیمي نصاب، تربیه او د فعالیت نور موارد یې پاکستاني دي. هغه کتابونه چې دغه ښوونځي لسګونو زده کوونکو ته تدریس کېدل د پاکستان د نصاب مطابق د انګلیسي ژبې کتابونه دي چې پکښې د پاکستان د پخواني مشر جناح ضیاءالحق او نورو عکسونه، ملي سرود، د پاکستان کرنسي پیژندنه او د پاکستان د نقشې ډول شامل دي. د روشان په نوم دغه تعلیمي مرکز پر پاکستاني سیستم جوړ او ماشومو څارندویانو ته د پاکستان د کمانډو، ملیشیا او پولیسو یونیفورم او خولۍ ورپر سر سوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو تر لومړنیو معلوماتو وروسته د دې مرکز اسناد وځنډول. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې د دې ښوونځیو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي او دا کمیسیون به د روشان تعلیمي مرکز ټول فعالیتونه وڅېړي. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یوز نظري وویل چې د یادې ابتدایي ښوونځي مسؤلینو د افغانستان د ملي ګټو، اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل ترسره کړي.
د ملي قوانینو، د اساسي قانون او د پوهنې د نافذه قوانینو نقض شوی دی. دلته د قانون خلاف، د افغانستان د ملي ګټو خلاف مواد او مفردات تدریس کیږي چې دا د دغه سیمې خلکو، د دغه شاګردانو والدینو دا خبره تر موږ راورسول چې خبره موږ پارارخیز ډول څېړو، څېړنیز ټیم ورته وټاکي تر څو دا موضوع پارارخیز ډول وڅېړي. خو دا چې د ملي ګټو خلاف کار شوی دی، د دې لپاره موږ د دې جواز مطلق په تعلیق کې اچوو.
په اینی وخت کې د روشان ابتدایي خصوصي ښوونځي او وړکتون مشر عبدالنافی روشان او دغه مرستیال د پوهنې ریاست څخه وغوښتل چې ښوونیز مرکز دی ورته بند نه کړي. د دوی په وینا چې دا کار یې په خطا کې کړی او باید دا صحوه د تعلیمي مرکز د بندېدو لامل نه سي.
دا زما لپاره دا رقم اهمیت لري. دا نن نن ما ډیسټریبیوټ کړی دی. دا شی چې ما ډیسټریبیوټ کړی دی ورته ویل مې دی چې دا کتابونه ځینې څرکه دا شی سره تعصب پیدا کېږي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د هغه تعلیمي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي چې د هیواد د ملي ګټو خلاف تدریس کوي. د خلکو په وینا په دا ډول تعلیمي مرکزونو کې د افغان ماشومانو ذهنونه د پاکستان پر ګټو جوړوي او غواړي دا مرکزونه دلته پردی کلتور مرواج کړي.
ولې پر خپل هیوادوالو، پر کندهاري ولس، د افغانستان پر ولس باندې غږ کوم چې نور دغسې رسم رواجونو، دغسې کلتورو کلچر ته ځای ور نه کړي او خپل اولادونه د دغسې ښوونځیو څخه راوګرځوي او مخنیوی وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په یو خصوصي مکتب کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس په اړه راپور ورکول کیږي چې چارواکي د ملي ګټو خلاف عمل بولي. دغه راز ویل کیږي چې د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې هم په یو شمیر مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې تعلیمي نصاب په اردو ژبه تدریسیږي، خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي.
په کابل کې د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت په نوم د ځوانانو دوه مؤسسو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په غیر قانوني ډول د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیسي. په دې موضوع ابراهیم صفای راپور لري.
په لسګونو تنو د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت مؤسسو غړو د شنبې په ورځ په یوه مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغان ځوانانو مخه ونیسي. دوی بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ لاملونه ناامني او بیکاري یاده کړه او وی ویل که حکومت په هیواد کې امنیت او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانان بهرنیو هیوادونو ته له تګ نه ډډه کوي. د عدالت او مشارکت د مؤسسې ویاند بریالي زیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکل اساسي در په افغانستان کې دوه اساسي ستونزې دي. لومړی، په ټول افغانستان کې امنیت نشته چې دا یو له هغو لاملونو څخه دی چې لامل یې نن ځوانان خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کیږي. او دوهم، ناامنۍ د بیکاری لامل ګرځي او بیکاری د ډېر شمېر ځوانان هیواد پرېږدي. زموږ دولت ته دا پیغام دی چې په دې دوه عواملو اساسي کار وکړي تر څو ځوانان هیواد پرې نه کړي.
دغه دوه بنسټونو همداراس په غیر قانوني کډوالۍ او دا چې په اوسنۍ شرایطو کې هیواد څومره ځوانانو ته اړتیا لري د معلوماتو ورکولو یو کمپاین پیل کړی تر څو ځوانان خپل وړتیا په هیواد کې دننه وکاروي. د راپورونو له مخې هره ورځ په لسګونه تنه افغان ځوانان له همدې عمله له غیر قانوني لارو د اروپایي هیوادونو تک تزړه ښه کوي. ویل کېږي چې په دې مسافرتونو کې لسګونه تنه د ترکیه او یونان په اوبو کې ډوب شوي، سلګونه تنه زنداني او زرګونه تنه نور بیا د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې بې برخلیکه شپې ورځې سبا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعلان وکړ یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي او رد شوي دي بیرته به یې خپل هیواد ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست تر دې دمخه ویلي چې د افغانانو لپاره د کار او امنیت د زمینې د برابرولو په هدف هڅې روانې دي. د ولسمشر غني د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي:
هڅې روانې دي چې د افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه کاري زمینې برابرې شي، امنیت ښه شي، تر څو زموږ خلک په آرام زړه سره خپل ژوند په افغانستان کې مخته یوسي.
له دې مخکې د مدني ټولنو غړیو هم د مظاهرو په کولو سره له حکومت نه غوښتي وو چې اروپایي هیوادونو ته دې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر دا مهاله له 130,000 څخه زیات افغان کډوال اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني ته تللي دي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید هڅې وکړي چې په هیواد کې د کار او ژوند شرایط برابر کړي تر څو افغانان په ځانګړي توګه ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبور نه شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د کرکټ مسابقې لا هم روانې دي. د شپږیزو په پنځمه ورځ یعنی پرون سپین غر زمریانو بوست ساتونکو د امونې هنګانو کابل مشعل لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دې سره د بوست ساتونکو مسلسل درې لوبې وبایللې او د کابل مشعل لوبډلې بیا د لومړۍ لوبې ماته تجربه کړه. په دې اړه نور معلومات یوسف خان ځدران درکوي.
په کابل کې د شپږیزو په نوم د کرکټ میله نیمایي مزل ووهه چې پکې پنځمه ورځ د سپینغر بازانو او د امو نهنګانو وه. لومړۍ لوبه چې د سپینغر بازانو او د بوس ساتونکو ترمنځ وه، پکې لومړۍ توپهنې ته د بوس ساتونکي راښکته شول. د شاپور زدران تر مشرۍ لاندې بوس ساتونکو په روانو سیالیو کې تر اوسه ډېر هدف سیالۍ لوبډلې ته وټاکه. دغه هدف د منیر احمد د نه شپېتو، کبیر عمر د څلور دېرشو او عثمان غني د دوه دېرشو منډو په مټ تر 138 ورسېدو. خو په مقابل کې د سپینغر زمری یانو هم تیز لوبه پیل کړه او د 19 اور په لومړی بال یې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف پوره او لوبه یې وګټله. سپینغر زمریانو د شبیر نوري نه شپېتو، سمیع الله شینواري څلور تیر شو او مسلم موسی د شپږویشتو منډو په مټ د روانو سیالیو دغه لوړ رقم پوره کړ. غرمه مهال بیا دویمه سیالي د کابل مشل او د امو نهنګانو ترمنځ وه چې کابل مشل لوبډلې په روانو سیالیو کې د بایللو لومړی خوند وڅاکه. کابل مشل لوبډلې په ټاکل شو 1900 اورونو کې د اولو پاړو په سوځېدو 140 منډې جوړې کړې. د دغې لوبې پیاوړي لوبغاړي شهزاد محمدي یو ځل بیا له پیله تیز بیټنګ پیل کړ او په 15 توپونو یې 2 ته منډې جوړې کړې چې پکې څلور شپږیزې او شپږ څلوریزې وې. امونهنګانو ته بیا دا هدف ډېر ګران تمام نه شو، بلکې د لوبې په ولسم اور کې یې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو منډې له 140 واړولې. د اموزون کپتان جاوید احمدي شپږ دېرش او میرویس اشرف 22 منډې جوړې کړې او لوبه یې د ټیم په بریا تمامه کړه. د اصغر ستانکزي تر مشرۍ لاندې د کابل مشل لوبډلې تر اوسه څلور لوبې کړي چې یوه یې بایللې ده. امونهنګانو بیا د څلورو څخه دوه ګټلې دي. د شاپور زادران تر کپتانۍ لاندې بوس ساتونکو بیا تر اوسه کړي ټولې سیالۍ بایللې دي. د شپږیزو سیالیو په شپږمه یعنی د یکشنبې په ورځ مس عینه کتلان د سپین غر زمریانو په وړاندې او د محمد نبی ساحل تر مشرۍ لاندې بند امیر زون بیا د بوس ساتونکو سره سیالۍ ته وځي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت خواجه غرب ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. چارواکي وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې 12 د داعش غړي وژل شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زرو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرتي محمدوف د خپل هیواد و کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. په مصر کې د روسي نسکورسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو شخص اوریدل کیږي. د اوکرين پوځ وایي له روسي په لوه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې ایستلې دي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخاباتي او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولې دی.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org. په ننګرهار کې د باس خیریه بنسټ تر دې دمه په لسګونو معذورانو سره د ویلچیر یا څرخچوکیو مرستې کړي چې وروستۍ مرسته یې له هېواده بهر د افغان ډاکټرانو په مالي مرسته شوې. په دې اړه نور حال له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې درکوي.
د تیرو دریو کلونو راهیسې په ننګرهار کې یو شمېر خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې د خیر ښېګڼې په کارونو مصروف دي چې له دې ډلې یو هم د باس خیریه بنسټ دی. دغه بنسټ د تیرو دوه نیمو کلونو په جریان کې تر دې دمه په لسګونو مازورانو سره د ویلچرو مرستې کړې. په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال او د دې بنسټ مشر باز محمد عابد شمې پورز یو شمېر مازورانو ته د ویلچرو د توزیع پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ویلچرې د خلکو په مرسته اخیستل شوې او زیاته یې کړه چې وروستۍ مرسته ورسره په لندن کې د میشتو ډاکټرانو اتحادیې کړې چې له دې ډلې شلو تنو ته یې د مرسته رسولې او پاتې ولستنو مازورانو ته به مرسته ورسي.
تر دغه دمه موږ 215 ته ویلچرې ونیشلې او دغه روسي ویلچرې چې د نن تاسو توزیع ګوري او د دنه یو هفته وړاندې توزیع کړي و. دا د شلو ویلچرو توزیع و چې موږ ته په برتانیې کې میش روغتیاپال یعنی ډاکټران افغان ډاکټران غوي موږ ته د ودیر شو ویلچرو د لپاره پیسې را لګلې وي. شل مو ورته توزیع کړي او پراتونکو مېش کې به ولز داغو نورم توزیع کو او زما هیله د هغه افغانانو ورونو نه چې هغه کبه داخل کی وي کبه خارج کی وي وسې کیږي نو د خپل دغه سي مازورانو ورونو خويند سره دي مرسته وکي او د خپل خیراتونو او زکاتونو نه دي باس خیریه بنسټ ته یو برخه راولي.
هغه مازوران چې د ویلچرو د ترلاسه کېدو په خاطر راغلي وو له هغه ټولو خلکو څخه مننه وکړه چې دوی په مالي امکاناتو دوی ته ویلچر اخیستل شوی.
جهان مننه چې کوم سره اتحاد وکړو دومره کومګي او کوم سره نن خوشګزار دي.
د ماما خیریه بنسټ مشر انجینر محمد عمر په ټولو سرمایدارو خلکو غږ وکړ چې د خیر په دې کارونو کې برخه واخلي او خپل مرستې دي د خیریه بنسټونو له لارې اړو کسانو ته ورسوي.
خارج کی دی او وسمن دی او هغه ورونه چې دلته په میشته دی په ننګرهار کې میشته دی او وسمن دی موږ هغه باندې غوښلو چې دا غس خپل مرسته هغه خیر بن سوتونه سره چې ختنه ضرورتمند خلکو سره مرسته کاندي او خپل مرسته ونسمه.
په ننګرهار کې له لاسو زیاتې خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي چې دغو ټولنو د خپلو کارونو د شفافیت لپاره د همغږۍ مرکز هم جوړ کړی چې هر یو ټولنه د نورو بنسټونو په حضور کې مرستې ویشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د دیخ پروانی پا دوام که دو اونیزی لری لرو جوان پشیبوکی و مخکش و شزی هم دارست دا جوان رنگون هم خبرو. خود تردوغو مخکی د مصر په مصر کې د لویدلی الوتکې په باب د مصر په سینا کې د رالویدلی روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د پنځو هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشي ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د آزادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیبر اورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوي وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی. یو غږ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې غږ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس یې لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
د ژوند رنګونه.
تاسو مو نوم را ته واخلئ.
زما نوم بلال ده.
ښه بلال، دا ولې بلال نوم در باندې ایښی؟
بلال نوم خو د اصحابي نوم ده، بلال رضی الله تعالی عنه حبشي و
حبشي و ډېر تکلیفونه تیر کړي.
ډېر تکلیفونه تیر.
بالکل. ښه بیا چا در باندې ایښی؟ مور پلار کوم بل چا؟
دا خو د ما د خاص د پلار نه مولانا ده.
ښه هغه در باندې
ایښی.
او څه کوئ؟
زه خپل د پانتون محصل یم، د اقتصاد پوهنځی د ادارې په برخه کې هغه کوم سپیشلیست مې اکاونټینګ فایننس پوت.
ښه، څنګه مو دغه رشته غوره کړې ځان ته؟
والا رشته هم دا د ما خپل هغه وله تقاضا وله چې زه باید اقتصاد دسمې علاقه ډېره وله.
ښه، په لیسه کې کومو درسونو سره دې جوړه وه؟
لیسه کې خو موږ خپله چولو هغه بزنس وکیشنل های سکول و مسلکي لیسه وله، په هغې کې هم دا نهم سم نه بعد منګه دا تدریس د مزه اداره هغه شو منیجمنت او اکاونټینګ او اکاونټینګ بیا مارکیټینګ ما خپل خاص اکاونټینګ سره علاقه لرم.
کوم چې شي کوي عملی کارم چیرته کوي کنه؟
زه خپل میوان بانک کې مې هغه د مکتب د خو هغه شو معرفي شوی ولوم، د دیلسم سم نه چې فاروق شول بیا ته ورکړو. تقریبا شپږ میاشتې موږ یو بانک کې موږ هغه کولو وظیفه مې زده کړو.
ښه، اوس خو وظیفه نه لرم.
نه نه، په حال وظیفه نشته.
د غزینې ځوانان هیواد پریدي زی تا خو کله زر نه دی شوی؟
والا دی اوسنی حالات دې را رسولې چې تقریبا یو څه هغه تقاضا شو او چلاړ شو چې دلته مشکلات ډېر زیات دي. هغه
لکه څه وایي ملګری دي یا خپل خپلوان دي یا خپل څه فکر لري؟
یاره دلته نه ده امنیتي وضعیت د خلکو سره ډېر اندېښنه ده. دا نوي ګوندونه را پیدا شوي دي او بل دا سیاسي هغه په دې خلکو کې یو خاص رو هغه کوي، ویر اچول. کنده دغه ډېرو خلکو ځوانانو وایي چې سبا داسې نه شي چې د شل کلو یا لس کلو جنګو بیا دلته جنگ شي، داخلي جنګونه شروع ده. دغه ویره دپاره اکثره ځوانانو ته.
تاسو ویل چې تقاضا شوی وه، یعنی خپله مو غوښتل چېرته لاړ شي؟ کوم بل چا درته ویل شي بو به دې ځم؟
یاره ما خپله تقاضا وله چې ته جرمني ته لاړ شم کنه. کور بیا هغه شو ما مولا پلار ویلی وی لاړ نه شم، مشکله هغه.
بیا دې څنګه څه دي ور سره وویل ودی منلې پلار خبره
نن ما د پلار خبره ومنله بیا لاړ نړم کنه
اوس څنګه زړه دې نه تخنیږي چې لاړ شي
والا د څه چل شي انډیوالان دوستان تل دې عکسونه هغه چې خپل مشکلات ویل د منګ نورم زړه تنګ
کنه هغه څه وایي چې مر راځي سخت
هغه وایي کمر قبلې د ایران په لار راشه او ترکی بیا نه نه ډیر خطر
په سمندر راشه
او په سمندر راشه
چاو نه نو اوس مزړه نه ده
پیار اوس مزړه نه ده
عباس خوشاله سي ژوند
دې عباس
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کله مکم پخپرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیسته ده لدی په باورو چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه
مثال دخل کلو سره چې او ولایت دي او هغه د ټول لسم او د لسم په څیر لا هغه په مرکز کې د خپل دې له لږ څه تر راځي کومه د دې چې ما د لږه د مثال چې یو نه غوړي نه لري دغه څه سره هم مخه نو کومه د دې راځي نو په یو څه هغه څه ورون دي ما تاسو ورولم دی
تاسو چې خپل خپلوان چې مکل اساس کور تر راتل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په هانتون لوست د زوریدلو دوام درلود
کوم چې هر نو شول د ټیکاله کورنۍ تر اوریا چې ټیکاله کولنې تر اچي هغه نو مخې دې رسیدي چې اصلي لږ څه جدي کړو چې دا څنګه موږ ته څنګه لږ دا فصل یو اسلامان چې یو پرګون چې وایي چې څنګه بچانه وایي چې دې دې څنګه لږ
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه نه یعنی چې وایم کوم او ان چې دوی ته ښه نه وي تر دې
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي او په تېره بیا چې ادبیات یې لوستي هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څرنګه
بعض مسائل باندې درک کول په بعض مسائل باندې کار کول خو ما په دې نه چې هغه څه کوم چې باندې لا او دا مثلا د نن دې سر کې بیان کړم یا په شي په دنیا کې د ویلن د مثال په شکل بیان کوم په لږ کم دا خو ما پورې نه مرګي یعنی ما نه خپل نه دي په ما څه مشوره نه ده څه مشوره وکړه نو تاسو څه لور مو سره په دې کې لږه څه
احمد سیف ملایکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ما د کوچی لوم رزار کړی چې سبای اور بلیږي دوی تریزینه. د ټولنې بیلابیل اوسیدونکي ځانګړي ذوقونه لري، ځینې په ځانګړي او یو ځای کې د اوسیدنې علاقه لري او ځینې نور بیا د کوچیانو ژوند خوښوي. کوچیان د اوسیدنې یو ځانګړی ځای نه لري، دوی په بیلابیلو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته سفرونه کوي او هلته ژوند غوره کوي. ژوند یې د ژوند په لومړنیو وسایلو سنبال دی. دا چې ژوند یې دومره ساده او ګرځنده دی نو حتمی به یو شمیر دودونه د ټولنې د نور وګړو په پرتله توپیر کوي. موږ نننې خبرونه د کوچیانو د واده مراسمو او دودونو ته ځانګړې کړې.
کوچیانو ته مې ورکړه چې تور اوربل مې دل بند شمال بهینه. اوریدونکو، کوچیان هم د ودونو ځانګړي دودونه لري. د دوی ژوند تر ډیره حده په دښتو او د غرونو په لمنو کې وي. د ژوند له لومړی وسایلو برخمن، مګر له نوي وسایلو نه بې برخې وي. نو همدا لامل دی چې ودونه هم ډیر ساده دي. په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار سره مو د دوی د ودونو پر دود خبرې کړې. هغه وایي کله چې یو کور ته بل کورنۍ د خپلوي د غوښتنې لپاره ځي نو باید څو ځله لاړ شي.
تدریم باندې راځي نو باید ورکړي واده لري. بیا سبا په غورو کې چې په یو مرکه باندې ورک کنه یو دوه درې واره په ځای وي باید لاغینه بیا خورول ورکړي. بیا یو نه خورته ورکړي چې دا واخله در میکړه. بیا کوژدې مراسم په دې نمونه دي چې بیا کم چاته چلو ورکړي هغه دوه سره کینی یاره یا لس نفر یا شل نفر یا دیش نفر زه در سره ولم. نو بیا دا مخه شل دیش نفر او خرچه امغه د زوی پلارو کې.
د نوموړي په خبره اکثره وخت د دوی د ودونو بنسټ پر بدل وي او ډیر کم داسې پیدا کیږي چې هغوی دې په پیسو ښځه وکړي. سکینه کوچه یوه لغو پیغلو ده چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي. نوموړي زده کړې هم کړي خو وایي چې خپل رواجونه او فرهنګ ساتي. له نوموړي مو د خپلوۍ د لومړنیو اقداماتو په اړه پوښتلي دي.
مونږه چې دسمال ورکاو راشي خزا سړی هم راشي او ښځه هم راشي. بیا وړکۍ نخه ورکو لول وړکۍ دسمال ورکو یو دوه پاکټ چاکلیټ کې کی چې هغوی لاړ شي بیا غټ دسمال پسې راشي. جوړه راوړي جوړه راوړي پنځه جوړه کالي یو د سرو ګوتې دا راوړي چې دا راوړي بیا ورته مونږ دسمال ساسکو ښایسته په ګلانو په ځونډیو هر څه پکې وګڼو ژاولې پورې دینو پورې ګډۍ خلک او سیل ورباندې کوي ساریان ته په اوږه واچي هغوی هم ګډۍ او روپۍ په شین دی اوس خوشحاله یو.
اغلی سکینه وایي چې د خیمه واده ځانګړی کیف لري او تر ټولو خوندور بیا غوي چې د واده په شپه باران وشي. نو موري د یو شمیر ځانګړو دودونو په اړه هم غږیدلې.
بیا سبا ته سپین کالو راغونه نه وي ویسي خیمو ته خیمو کې بیا د واده شپه یې پاس باران راوري او ټکارې خي په درې م باندې نه وي راځيګه کې وړو کې لاس ور باندې وي وړ ور باندې لامد کې سوجي ور باندې وي بیا کورو ته ویلېږي زمنګ روان نه چې زوم راشي وی هی ګورې نه زو چې کله نکاو ته ډې بس یلا د واده پښپ بیا زوم ګورې. بیا چې د ورځې زوم راشي نه وي ته بیا هم ته مخ پټای څلور ورځې د میړه نه مخ پټای خواخې خسر نه مخ پټای لورونو نه هرګانو نه تا وي خپل کار کې.
55 کلن رفیق د ناوې د جامو او د تایرې پر راته غږیدلې. نو موري وای
دا رواج سي ډیر ګڼ ګڼ کمیسونه کول ګیبي پرتګونه بوتلې غټ غټ وو سفر واجبونه لمه باندې تللی دی وسار سره کوشش کیږي سپک شروع غوندي وو سې څوک مالدار کوچان دی او اوسم امغه خپل رواج نه د پریخه دي ته زخپل ما رادم ګوره په خوانه حیات او نشه وو همدغه نه ماشینو همدغه خزه بناسي غریبانه نه بو اځ پلاني واده د سکل خیر یو کلمه کې به دا کاری گندل باندی شروع سر کردی و بعضی مسلکی خزه باید داد سر کم جوری یا غبیر آورد زی برای طولی و سر دنایی ناو کالیم داد خزه باند. دان نستونی باید داشته پراخ پراخ آزاد بود پایتی به آزاد آزاد بی یعنی باور کوچه تو اسکاتا پولی آورد گندل تو خالی پولی گندل اخبار به مواد را ورو پخواهد سرخی داد و دوای سپیدا داد وس خورت برشی وای سرخی داد سپیدا سوزن به راون خالی نبود دردی به ورتی داد ضرورت منی کاغذو داد ورت و نهایت به پردن کند داده زردالو کند دبی خشکاره و دیگر سر بانی و پیوختو باید ورته او آبیا باید زروره کنه بیبانی سریکاول نووس ماده چرت ازیز دی خدا عوضش نگیرن دیگر جان زرد دبی آخر کلی بوده کلیبانانی دیگر گذاشت خبر بادی روغنی می باشه روغنی می برآوری نه بیتا با روغنی می خام خر راول کرده
دایوایی چکلا با کوچ دن وشمنو پاره دخته که باید چیتم را کوچیان وسیدل به شریک باید دوادل پاره تیاره اینی بود
همون کوچیان با پاشار بانی خرد اتلا دکن نبا لگی راول چی لانی واده د ورجان دا به ګړه ګړه خاص او خو خلک اتفاق هم درلوده یو سمیمیت هم درلوده چې نو چې تخپل او زپردې ټول قوم واله کړه د پلانې زوی واده د لاش دې نه خاص راوړي هر یو بروانو ګړه به راښکړ کړو خاص به واچو بیا به توپک راوخی چې نه کې به وشتلې دازې به کولی سره
په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار بیا وایي چې په ودونو کې به دوی کورت او غټي اوریجه په خولې مګر وس دغه دوه تغییر کړي دا چې دا څه ډول تغییر دی لغه به وورو
ما خپل دې ته واده کاو د پیازې روان په خور کې ځا کړو دلته جراغ له بازوي ته مين مالې له خرڅه دې کړې ګډې راکړې دا هغه اوس بچی ورته کسباله ورته اوس لا اکثر اوس بچی را پیدا شي څوک اوس بچی پخې څوک کشمش پله ورته وای څوک دا پخې په خو په کوټانو دا غټي ورې پخولې تا به ورور کرت ورته سوله ولا اوس نه کرت شته نه غټي ورې شته نو سم دا د پیازې دیو نو سم دا کړو نن خو یو د بل نزان کله کمي
دا چې ناوې دې زوم کوټ ته ډول وړل کېدل او ته تغیرات پکې راغلي دا پښتنه به هم ملک عبدالستار راته جواب کړي
مخانه وختن تلره دا سونو وختن تلره په دې موټر کې خو وړم نه چې هغه د سي ارزان به موټر دا 15000 ډیرزره ډالر چې قیمت نه پخ کې وړم نه د 15000 ګول پوسټه د 1000 کې د 15000 کې د 1000 کې هر څومره چې هم غسی کی په خو وختو کې خو کجاوی کنه یو کجاو به دې په لوټر له یو به دې په لوټر له په پړو نه به په یو کې کنه ورو نه به کم خپل څوک کم جلی به هغه به بل خو کې کنه ورو دې به وخ خو روانو اخره به څوک چانو ورو څوک به ګډې دا چې به ګولونه ور دغه شکارو وس په د موټر کار دی کمرې پیدا شوې دي هغه ټپ والا موټر کې یو پرته والا اوس دغه سیمه میله ده
15 کلنه کوچی چې د نوم له خودلو ډډه کوي له مکسره مارکا کړي ورته واق بشو
دوه کال بیا ناستم بعد دوه کلونه بعد زما بیا واده شو زما دغه واړه وه بدلی می زه غټه وم سړی مې مغاټ اوس چې دی لکه زری ور کوزری واده کوی سړی لندن کې یا دنیا ډیرې اوس پاس دغه شو
اته واده کې څو جوړه کاری درته اخیستی و
خ ډیر
څو جوړه
لاس جوړه به ولس دی کړي ولس می مور کړي
ټوټه چې و څه رقم
و کی ټوټي وی هغه وخت لکه زه چې ودلې مغه وخت کې ټوټي خوشي
چیو
مخملونه واو لکه هغه وخت کې د لمندارې غوندې ټوټې وي دا زمونږ کالي
بیا دا کور کې تخپل وګنډل خیاط وګنډل
کور کې مونږ وګنډل
او دی واده دی ورځې کمیس دې څه رنگ و
سپین رنگ
څه رقم یې ګنډلی و
خپل هم کور کې ګنډل
څو متره ټوټه پکې تللې وه
څلور متره اول تر اخره زمونږ کمیسونه دي او پخواني کمیسونه هم بیا لس متره اته متره
تکرای دې چیو شال و ګاز څه رقم شال
سپین شال سپین پرتګ سپین کمیس
ولې شین شال نه و
نه
اته سپین رواج ده
سپین
اغه دی واده کال دی بیره واده روسه ما غوندې کنه
ای غوندو
به تا واغسته ول واده روسه څومره وخت
ډیر وخت پور ما
زور دی که
خو می زور
اب دی نکاح کال دی سره قام و
شنو
اغه تسول
اغه می مسر
لا سپی در باندې سره کړل
خويند می
سره قام سره کړل
دی زپور
زیورات را تو کوم شې نه درته واغستل
لکه هغه وخت یو چار ګول راواجو د پوزي وست غو غو علی ګان یې میلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینځو شپګو اوس دی شینو شاو غاز ما وخت یو چارګول
یو چارګول
یو چارګول اون پاولی مشاده لکه غریب وخت ډیر زیات شین از موږ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو هغه ستولی تیلادی
تیلادی
ټول
دا فیشان دې مخ باندې وکړه دی واده په ورځ کنه چادر باندې وکړه چی وکړه څه رقم شین
خويند مې وکړه هر شین په موږ وکړه د مور وخت کې نو هغه زریګان هغه شین اوس موږ وخت کې نو دا لکه وستانی رواج کې جوړه کړه
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته لري پچیش کې بوتللې
درسنه تورخمه پوری زموږ د پلار کور موټر بیا تورخم کې میزما بدلی ولاړه به خراب استل
درسنه ګل پوشکړې ما
نه ګل پوشچې
سره کوم
هم د ساده
ساده و ولې نه ګل پوشکړې
خو لګا د شپې وا اختر روان شو
نه کېد نو د خاون دې سره کوم کالی کړی و
خاون می خو کیسه سپین شاو کالی کړی تورخم کې راته والا
یې خاري تور ته ګنډلای و
نه نه
خچره
خراب نه شي
خپلې کې بیا له واده روسته کومبل مراسم ملری تخجمی وما
نه نه غم نه لرم هغه من کې راواز نشته درې مورش چې شیراجیږي شي خپل د کور کار شروع هغه من کې نشته چې دا تخجمی وکړو دا وکړو اوسه پوری من کې نشته
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر خاکسر وایي چې د کوچیانو د ودونو لپاره هنرمندانو ځانګړي سندرې او ځانګړي کمپوزونه جوړ کړي دي
کوچیان په ودونو کې یو ځانګړی سبک لري اته په موسیقي کې په سندرو کې اته دغه د موسیقي په آلاتو کې د کوچانه اتن او د دې په څنګ کې ګڼ شمېر هنرمندانو اته شاعرانو اتنیزي پکې ویلي دي هوټلونو کې چې موږ تاسې اورو ګورو اته په رادیوګانو کې ډېر طرزونه د کوچیانو د ودونو لپاره ویل شوي دي د پکتیا او د پکتیکا د هنرمندانو سندرې ډېرې زیاتې کوچیانو ته ورته موسیقي پکې کارول شوې ده ټپي چې د افغانستان په ادب کې شاعر نه دی معلوم مګر کوچیانو د پاره ویل شوې دي انجونو د خوانه ویل شوې دي نارینهو د خوانه ویل شوې دي البندونو کیسې پکې کیږي چې مورې کوچیانو کې مې ورکاو چې د سهار اورې بلیږي دوی تریزینه
د نوموړي په خبره چې نام نه یو د کوچیانو پر دودونو هم اغیز کړی او اوس د کوچیانو په ودونو کې د پخوا په څیر موسیقي نه غږول کیږي
درنو اوریدونکو دا مندر اتک په هیلانه نه نه خبرونه پای تر رسید زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شميره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 د خویا ته
No dasi makawa, dasi khuma kawa, makhma ala.